بلې مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 219 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د انګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې وسلوالو طالبانو پر یو مرکز ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سره ګروپ په ګډون لس تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټرسایکلونو سره یو ځای له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي وویل چې سیشن به دغه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې په قرغیي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخوت. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د خبره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR کړی ده. د UNHCR په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان نه له 2014 کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثره ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاصه توګه جرمنی ته لاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو لپاره هڅه کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال 1,200,000 کسانو د ژوند امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویلي ښایي په روان 2019 کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هېوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې ورکړې او د ژوند امکاناتو خکیدو غوښتنه وکړي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزې سیالۍ پیلېږي. دغو دواړو ټیمونو لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې، چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبریالانو ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو څرګندونې وکړي. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې به د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړي دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، دا درې شل اوریزې، 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو ځانګړي پروګرام له مخې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستانه غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان که هر څوک ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي دي که نوې ډلې ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش هم پرون له هند او پاکستان نه وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویې ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریچ پرون وویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه د له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره دې سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تېرې اونۍ له خونړي امبرید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره جیش محمد څخه دریزې ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات شوی دی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پرون نوې ډیلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه تود هرکلی وکړ. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 28 میلیارد ډالره سوداګري لري. تمه ده چې هند په دو ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد به د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تند ګواښ سره مخ دی نوې ډیلي ته رسېدلی دی. هغه هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمېدو کې به مرسته وکړي. سلمان پاکستان کې هم د شاوخوا 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. او د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې تېره شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لارون وکړ. لارون والو چې پکې یو شمېر فرانسوي مېشت مسلمانان هم شامل وو په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو پېښو کې لاس لري سزا ورکوي. هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاس یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون ستراسبورګ ښار ته تللی وو او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمش په د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قمندانۍ مشر وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه دغه پروسه د امریکایي پلاوي ترمنځ د امریکایي پلاوي لخوا مخته وړل شوې ده. خو له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې په کابل کې د پاکستان سفیر بیا ویلي چې د دې خبرو د ناکامه کېدو امکان شته که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي انکار واخلي.
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. په مورال او روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي. منان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین په کندهار کې هم پیل شوی چې تر ټولو ډېرې پېښې تېر کال پکې ثبت شوې وې،
خصوصا هغه ولسوالۍ کې چې هلته کلي په کلي یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب اورئ. د ازادي اورېدونکي اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په ملاتړ وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم دغه څرګندونې ډېرو امریکایي چارواکو کړې دي. جنرال ووتل دغه څرګندونې پرون سیشن بل افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړی دی. جنرال ووتف دواړو مشرانو ته ډار ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه په قطر په مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ 5م دور خبرې ترسره شي. صفي الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه‌شنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق قاریان وویل چې د ووتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف ووتل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړ داډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف ووتل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي ووتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه‌شنبې په ورځ په ټوټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشاره لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تد له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیر ته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوې و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي وو.
و مرزل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل وایي چې هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر پرون وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصرالله پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اغیزمنې کړي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هېواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزي نظر وپوښت چې ولې په کابل کې د پاکستان سفیر نصرالله په دغسې حساس وخت کې دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان ایران د سفیر خبره بر سره پردې یو ډول تهدید ګڼل کیږي، هم به امریکا ته او هم افغانستان ته چې دا دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کړي او بین الافغاني مذاکرات پایله کې رامنځته شي. د بل خوا نه ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنا چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بل خوا نه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په یو ضعیف حالت کې دي. بلان دې له دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده، وایي چې پاکستان د نور هڅه نه کوي چې مسائل تحریف کړي او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخه ونیسي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې روسیو کې کوم انتحاري حملالته شوې ده، دغه انتحار کوونکی پاکستانی و. دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه وي؟ له دې حالاتو څه ډول فایده د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولی شي؟
په دې پوښتنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نامه فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته یا هر افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تېر کړي دي. نو که ایران ته دي که موږ ته دي که افغانستان ته دي، د افغانستان دولت دا په کار ده چې له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاره کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي له دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د هغه توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه. زه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصر الله د تیرې ورځې د څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. نصر الله په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي او ښایي دا خبرې هم ناکامه شي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته تروریزم او له تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو ګواښ وباله. ښاغلي چاخان سوري وویل پاکستاني چارواکو غواړي چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د ترهګرو په وړاندې عملي او پرېکنده اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې هوا تلس دقیقې دي او اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر ریاسم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي، خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربیره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکسو هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې پریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتېري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان بریډ جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ یې د ایران وویشت سرتیری ووژل حفیظ محمد علي نومیشي او د پاکستان دی. ورځپاڼه د مثال لپاره یوه پخوانۍ کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقي د معلمي هیله خاورې کړې وه. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغه شوې وه، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادرې پرته بهر نه شوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شاملې نه دي.
ازادي راډیو اوري د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې امپایل شوی دی. په کندهار کې چې سک 2012 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي هم دغه کمپاین امپایل شوی دی. دغه کمپاین د کندهار ښار او د کندهار ولایت په ولسوالیو کې د 15 ورځو په جریان کې تطبیقیږي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
په کندهار کې د سې شنبه په ورځ د 2019 میلادي کال د پولیو دوهم دورې کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پر مهال به په کندهار ښار اول سول سوالي کې 15,000 د 15 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې لا هم د رڅو کورنوي د زیاتوالي پرانیستي سرحد او د کوچانو تګ راتګ په کندهار کې د پولیو د مثبت پیښو د زیاتوالي علاملونه دي.
د کمپاین د تطبیق کیفیت په ځینو ولسوالیو کې خصوصا هغه ولسوالیو کې چې هلته کلی په کلی یا مسجد په مسجد واکسین تطبیقیږي، همدارنګه ډېر وسیع تګ راتګ د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې د خطر ډک ګروپونه لکه کوچان یا بې ځای سوي مهاجرین د هغو شتون په دې ولایت او دې عرضه کې دغه زمینه ودې ته مسایدوي چې د واقعات پولیو مثبت وي.
پخلاوه وایي چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د مرستندو ادارو سره په ګډه د همغږي ځانګړي پلانونه جوړ کړي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو د ګوزن ناروغي د لمنځه وړلو په برخه کې د دنیا عالمانو او عوام خلکو د مرستې غوښتنه کوي. عتیق الله او سمیولا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ضرور همدا چې په مسجد کې هغه ملایان او کم ایمان صاحبان چې هغه د په نصيحتونو کې خلکو ته همدا توصيه وکړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو له دې خطرناک ناروغي څخه ځان هیوادوال دفس.
خلک باید خپل کشان ته واکسین ورکړي او ملای مامان او نور هغه خلک چې د ټولنې په پرمختیا کې ښه رول لري هغه باید د خلکو ته وایي چې مثال خپل ماشومان ته واکسین ورک.
په کندهار کې د روان میلادي کال د پیل راهیسې دوه مثبتې پیښې سبسوي چې وایي د کندهار په سپین بولدک او دوهمه په غورک ولسوالۍ کې و. تیر کال د هیواد په کچه 500 سلنه د پولیو مثبتې پیښې کندهار کې سبسوي وې.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستانه وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم پرون له هند او پاکستانه وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټولنه تیره نه باسي او پر ځای د کشمیر د پلواما د بریدګرو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پرېکنده اقدامات وکړي. پاکستان بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې که هند پر پاکستان حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ورکړي. سفیر الله ستانی زه تفصیل اوروي.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د څلور څلوېښتو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دې په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي، بلکې پر ځای دې تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې دا څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوخت و، د سه شنبې په ورځې د هند د پلواما په برید او د هندي چارواکو په څرګندونو خبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له برید سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د برید سوچ لري پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے
که تاسو پر پاکستان د برید فکر کوئ، پاکستان به په ځوابي برید فکر نه کوي بلکې ځوابي برید به کوي. پاکستان به له ځوابي برید پرته بل لار ونه لري. عمران خان وویل هیواد د ثبات په لور روان دی او د دب خبره هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر برید وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توند دریځ سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران څرګندونه چې وایي لسګونه سرتیری په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازنایم د کونړ ولایت څخه دی ازادي رادو د پیغامګر خبرونه تخفل پیغام بریدم. سلامونه وړاندې کوم. سلام نورستا ګرانه. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده، خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکو امیران زموږ سره د مور مېوې چلند کوي. وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ، تاسو په لیسنس باندې څه کوئ، تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ؟ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړي نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوی کوي او دغه امیران زموږ مخنیوی کوي؟ موږ ته لیسنس نه راکوي. په احترام
دا د هلمند د مرکزي زندان سره ستا سره په تماس کې یم چې دغه زموږ د شعر نه څیړل کېږي، زموږ هېڅ غور نه اورېدل کېږي. موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ د شعر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزي زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی، ډېر سخته ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزي زندان کې. که دغه زما پیغام سي ته در ورسېږي چې ډېره مننه وروره جان، دغه یو کار راته وکړي. د ډېرو بندیانو دغه مشکلات زیات دي. سلام.
روزګان ویله تګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د ازادي کارمندانو ټولو ته زما سلام ورسیږي. دوهم، زه د جمهور رئیس اشرف غني سره غواړم چې موږ د تګیزاب په ولسوالۍ کې یو پل دی وروره دا اوه کال کېږي په هغې جوړې شوي دي او دی نور ولاړ دي او سیمان په چلل شوي دي. د زورواکانو د لاس څخه ورسېږي دا پل نه جوړېږي. زموږ د کچکالو سړک دی، د زورواکانو د لاسه نه جوړېږي. زموږ د درې لنډو دره ده، د زورواکانو تر لاسه نه جوړېږي. نو موږ غواړو چې دغه زورواکان له پښو ولویږي، یو پروژه موږ ته منظور کړي چې دغه زموږ د کچکالو سړک او دغه لوی پل موږ ته جوړ کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ کې ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو، او اوس هم د څو تنو پیغامونه لولو چې د افغان بي سیمه تسواتل شمېرې له لارې راستولې دي. په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه محمد اسم قلمیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې د معلومه خبره ده چې پاکستان د هند سیال دی، نور د پاکستان د دا ډول څرګندونو څخه تیر شي، ځکه چې دا د پاکستان په زیان دی. شهید زاده د زابل خاک افغان ولسوالۍ څخه بیا د امریکا د مرکزي قواو د قمندان جنرال جوزف اوټل د څرګندونو په باب لیکلي چې اوټل او د هغوی پالیسي ساز ادارې تاریخ ګوري، اصول یا نور شرایطو په یادولو سره د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، ځکه دلته هر ابر ځواک سر خوړلی، څه موده وروسته به امریکا پرته له کومو شرایطو د ځواکونو په ایستلو راضي شي. او عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې دا څلور ورځې کېږي چې سخته واوره ووري او خلکو ته یې تاوانونه اړولي، باید توجه وشي. زه نه پوهېږم چې مدقق صاحب څه ډول توجه غواړي، اکثره خو خلک د واورې د ورېدو غوښتونکي دي. حتما واوره ډېره شوې، موږ هم راپورونه لرو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې بېسارې توګه واوره ورېدلې ده. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوئ، پیغامونه هم لولو خو زخت زیات دي. کور مو ودان د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه ازادي او اوریدونکو درته خبرو خو اوس یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کړي. 400 طالبانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې 219 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې ترسره شول، د ملا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په لغمان کې چارواکي بیا پرون د یو مین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د لسګونو زرو غوښتون کو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا څرګندونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په یو نوي راپورټ کې کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته د سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون نوې ډلي ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه هرکلی ته ورغلی و. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لارون وکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو اونې ځ خبرونه درته خبرو، خو د راپورونو لپاره هم یو څه وخت لرو. مخکې مو د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په باب واورېدل. دغه راز په هند کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په باب هم په دې وروستیو کې یوې ډلې یو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو اوري په ایران کې په غیر معمول ډول د خلکو یوې ډلې دوی ښځې د مذهبي پولیسو له توقیفه ژغورلې دي. قدر من اوریدونکو، مخله دي چې د په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونې په باب یو راپور خپرېدو ته چمتو شي له یوې لنډې دمې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلې په ډېرې بخښنې سره هغه راپور چې خپرېدو ته مو چمتو کړی و دا د چمتو دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې د فبروري په 20 په یوه راپور کې ویلي چې هندي چارواکي په هغه هېواد کې پر مذهبي اقلیتونو د خونړیو حملو او قتلونو د لړۍ په اړه د تحقیق مخنیوی کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په هند کې چارواکي نه یوازې دا چې د تحقیق مخنیوی کوي، په یو شمېر قربانیانو د حملې د توجیه کولو لپاره دلایل موندلي او د یو شمېر قربانیانو په برخه کې د هغوی د کورنیو غړي تورن کړي دي. د هیومن رایټس واچ دا راپور په 104 مخونو کې خپور شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
په راپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو 3 کلونو کې 40 چې لویه برخه یې مسلمانانو په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوې حلالوي او غوښه یې خرڅوي وژل سوي دي. د هند وګړو په 70 هندوان دي. د هندوانو په مذهبي عقایدو کې غوا یو سپېڅلی څاروی دی او په ځینو مواردو کې عبادت کېږي. د دې امله ډېر هندوان ویجیټیریان دي یا واښه خوري. د هند یوې پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدراعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حملې کوي. یو شمېر قربانیان په ونو پورې راځړول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان په رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څېړل سوي. رپورټ وایي د هند په چارکنډ ایالت کې د 2018 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. محمد مظلوم انصاری 15 او امتیاز خان 12 وو. د هغوی جسدونه په یوه ونه پورې راځوړند سوي وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسوه دی له ویرې پټ سو او هر څومره یې چې زوی د مرستې لپاره نارې ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حملې پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواوو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رایټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې یې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رایټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دی د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حملې کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کې هلی ومني ورځو تاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې سوي چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، سو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبريږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي څخه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابې په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابې غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیانن وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلک راوستي اردو یا پولیس راوستي دا خلک لري کی او دا خلک مودیر فازابه یا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاته سخت ډیر نومه باندې سرکار خو یو په دې کې څه کې څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل چې د ساتلو ځان نه درلود نو دې دا هله درلود د نوې سړي کې په دې معلومات نه راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوه ودرو څو یو څه نه راني کېږي نو دا هله ارزو ده چې دا چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن شي دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو زه دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي یو په اندازې بیا اندازې خو ته وړي نو هله دا د شې مالونه د موقت وخت لپاره رابن
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم پولیسو کې د ترافیکو امیران زموږ سره د مور مېری چلن کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او د امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه راکړي په احترام
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې دي ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوړېدلې ولس زموږ تاسې زوړېدلې افغانستان چې د درې لسیز سخره په دی خو تروسه پوری دغه جنگ او جګړو لامل موږ ته څه زوريږي چې په افغانستان کې کومې جګړې یو کومې وسلوالې ډلې چې مخته دي اول په وسلوالې طالبانو باندې د ځخ قوم چې هر هغه کوم ډله یا هر هغه حکومت کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه ترکونه او پچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغه کارونو کې په دغه اعمال کې د دې هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دې وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید تر سره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د وغو څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي فزما پیغام ورته دا دی چې نو خبره او پیغام دې ته دا دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دا غوړې دلی ولس دا زموږ مملکت دا بچان نور د جنگ او د دستور څخه راوځل د خدای ردی مشکل ساتې کوم دی وکمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي یو خدای ته پزاري یو خدای ته پجړاږي نه نه بالښ للی نه تکتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه یې تلتک دی او اسمان یې تکتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام دې ته دا غوړي چې دوه خلکو او مشکلات ته باید مشکل وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګي تغار کښیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د سلګي خبرې ورته وکړو ومن الله توفیق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمولا تاسو ته سلامونه وړاندې ازادي رادیو ټول ته سلام او خې کارکوم ته سلام وړاندې زه زکه جکی ولوتانی څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دا پدریکي ورسالي کې د پدریکي باندې دی او به دې ځات سي دي زه غواړم چې باندې لکه هغه برق راځي کې مو خاطر برق نشته نو موږ د شیز ماشینان یا د اندار څخه کار اخو چې برق کې بیا د هیڅ څه کار نه خو سره
زه د روزګان ولایت جزاب د ورسالي څخه خبر کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دی په شرکو غا کې زموږ تقریبا نه سو چې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اصلا په وزیرلۍ وزارت مالیه کې پروت دی موږ د جنرال ویزه سمبولی صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان دا زموږ سره جوړ سر په دغه اسناد او خیرجات په اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته کې دا اسناد نه غواړي زموږ جوړ سر کې راوځي چې موږ دې کې د هلمند هوبو سره ګډې کړې دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام باندې چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات نه دی هغه اسناد چې جوړ سر اسناد د خیرجات جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دی کزمور سره حکومت کومک او موږ سپور کې موږ د ډېر شاو او جنجال څخه خلاصو و سلام
ایرمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا غزمور د شیر نه څړه کیږي زموږ هیڅ غور نه اورېدل کیږي موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه یله لرو چې دا غزمور د شیر دغه آیاتان واچ د سیمو وچړې او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی ډېر سخت ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزی زندان کې دا غزما پیغام چې تدر وره چې ډېر مننه ورور جن دغه یو کار ته وکړي د ډېر بندیانو دغه مشکلات زیاتې وسلام
ستاسو پیغام